آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي یو شمیر هغو افغانانو چې په ایران کې مسافر دي د خپل مسافرۍ او د مسافرۍ پر مهال د بد ورځو حال راته ویلې دي په افغانستان کې د نننه بیا ځینو کسانو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې او ویلې دي چې ل تعلیم نه درې کاله د جنو محرومېدل به افغانستان ډیر شاته بوزي نور پیغامونه هم راغلي دي دا پیغامونه سره اورو د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ورکشو وزانو د لټ پروګرام یو برخه هم خبرې دوته چمتو ده خو پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم بخیر یوه د زادې رادیو ټول کارکونکو سلام نو ایم نه کې دی دوغان نو دا دی مکتب په اړه به تعلیم او تربیه په اړه یو پیغام درته نشر کوم د غزنی ولایت نه خبرې کوم چې دا ډېر ناکامي ده او ډېر دی وطن پر مختبخونه ده پر شاتګ ده نو د مولا چارواکو ده وختنه ده په کلکه سره سي باید ده مکتبونه آزاد سي او ډاکټران پیدا سي او ډاکټرانو دغه اجازه ورکړل سي متعلمانو ته دا درې کاله نه دي درې کاله چې چاته دي تعلیم پاته وو درې کاله حکومت ور شاته کړو درې کاله به بیرته تعلیم کړي چې شپه کاله سي دا د چا شپه وکړو ته ورسېدو چا څلورو ته ورسېدو چا پنځوس چاته سي یو کال پاته وو یو کال درې کاله دا تیر سو یو کال به دې ده پاته وو یو کال به نور وایي سپنځو کالو ته ورسې یو کال په پنځه کاله بدل سو نو دا د مولا اسلامي امارت چارواکو چې هیله ده چې دا ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي نور نو پیغام نشرولو نه مننه علامه آباد لره مو ډېر پیغامونه لرو متاسفانه نشر کیږي
السلام علیکم زه په کرمان وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده د حکومت توجه وکړو لکه چې سیلابونه دي بارانونه دي سخت زیانونه رسېدلی دي څوک پاملرنه نه کوي ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي نړۍ ډېرې ستونزې سره میر مخامخ وي پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اورېدونکو ته محمد شیخ زیاد له هلمند نوزاده څخه د نړیوال روغتیا سازمان چې کوم رپورټ خپور کړی دی چې اوسل شپته ماشومان یا کسان په افغانستان کې تیر کال شری ناروغي وجود دي شری ناروغي زبه دا درته چې واز نوزاد ولسوالۍ هلمند نوزاد ولسوالۍ کې تر اوسل شپته د کال زیات وجني وړم کال چې دی په درمیان اوسل شکنجا کې دکان کې د دې درې زمون وجله او ګل محمد په نامه تیر جمعي یا دوی نور جنو وجله د کلی بادام وسیدونکو د محمد اسرائیل په نامه چې د کلی بادام د ولجان کاکا زوی دی د دې زوی په پروژه کې چې د شری لامل مرسو لګر خلک شهیدان د کلی ګرځید واکسین هم نکید شری نور هم نکي اما پاوی نه لري د ته خلک سیوا د کچ کمین و بیا د کسی او دوه زمانی بیا ورسته چې په سره کې څه کوکنار کړسی وغه د پښسی و د پښی لامل دوه زمانی ولور بیا ورسته وشت مړسبه نو دلته کچیر نړیوال سازمان واړی چې رپورت خپور کړي د نوزاد ماشومان د سینه بغل د وشیر پاک لچ څومره اختلافات بیا وجنی چې سینه بغل د نور ناروغي دي او د خپل وارث دی نو هغه چې سوړ منی شروع وسو دوی د مستر په تماس کې زدلته کومه کوي ولیا کې کار کوم نو بیا به دوی ته زه رپورت چنتو کوم چې د کال دلته نوزاد ولسوالۍ کې څومره والسلام به احترام د نشر کړی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه حکمت افغانم د افغانستان څخه د افغانستان د انټرنیټ په اړه می شکایت درلودې زه ډیر وخت کې پاکستان کې وم او چې افغانستان ته راغلی ما پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په فیسو باندې تقریبا 300 افغانۍ باندې شل جی بی و نو وچ افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په 1200 افغانۍ باندې دی چې د پاکستان 15000 کلداري ته جوړیږي پاکستان کې 1500 کلداري باندې شل جی بی وو او وس افغانستان کې شل جی بی په 15000 کال لري دی نو مال افغانستان د انټرنیټ پاک شکایت لري چې اوس په الحال نه جنگ ست نه جګړې شته او افغانستان خو الحمدلله آزاد دی جوړ هیواد شو بچي د حکومت لري خو تفاهم واوري.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم، هیله کوم چې جوړ او روغ یاست. نشیر احمد ایبی هم د هلمند ولایت چې پیرالم واس په یاران کې هم نو تقریبا څلور پنځه میاشتې به خامخا کې چې یاران ته راغلی یم، مګر په یاران کې هم چندانې کار په ولا کوي. الله بس ما د افغانستان له خطه وتلي چې یاران ته راځي. اوس نو موږ کار داسې ستړی دی، داسې ستړی کار کوو، میاشتې لس میلیونه راکړي چې هغه د افغانستان لس زره افغانۍ کېږي. هغه نو بله علاقه زموږ په مصره پارځي چې دومره سختې لارې پر موږ باندې راځي، دومره سختې وو چې دا شل کاله په افغانستان کې پر ما چرتي وي، پر ما نه دي راغلي، لکه دغه لارې د ایران پر لارې چې باندې پر ما باندې راځي. نو ما د افغانستان د ټولو څه دا هیله د افغانستان د ځوانانو څه چې خپل په افغانستان کې 500-300 افغانۍ د 200 افغانۍ کار کوو پیدا کېږي، لا ایران ته به نه راځي. اوس نو کار نه شي کوی چې نمای دي یو لږ کار وکړي، یوه ورځ بیا کار، یوه ورځ کار دی چې لږ کار دې وکړي، بیا حکومت درته ولاړ دی ګیرې دی. نو السلام علیکم، دا زما خاطر.
السلام علیکم جیسه محترمه، جوړې په خیر، طبیعت برابر دی ولاکه موږ حالاتونه خو بس د یاران حالاتونه خیر افتي بالا یو میاشت بې ځای کار وکړي، یو میاشتې پیسې راڅخه وخوري، وای بوره افغاني کثافات اصلا ګرسره پرانګي مو نه کښېنه. زه په خپله باور دې وسه ځای بچکنیانو ګیر کړم، په خدای دې مې قسم ژر څه په چا ډېره څه پرې کړې نه یې، دا خو زه په خپله درته وادرې دم. نو بس د مسافر حالاتونه خو دغه بس دغه حالاتونه دي ګر دغه وبوله د دې ځای مثلا د یو ځای څخه بل ځای ځي، مګر دوه درې میلیونه ورکې غوچ هغې هغه پلوس خو لا خیر دی چې بچکنیان یې سړی ګیر کړي بالا، نو یا دې په چاپګانو یې پیسې راواسه، یا نو
گوشانی موشانی سلیت آخری سی چه پیسی دین آخری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ده ازادی رادیو سیف جان اورو رموش خوب بس دلت رغلی پیران کیو بالا، بس دلت کار کو ده غریبوی رغلی ده مجبوری رغلی، نو بس دلت پسل بساده کی جیس بساده مجتا پیسی را پی نوری هم پیسی را سنخوری پیران کی کار و روزگار کو زم بخبال ده دول سکالو یم. نو دلته په یو کانال کې دا غستې شماره رااله، نو بالا یو صدا وسره راغلې ول، نو بالا ارقام چې تی را سره کوي، ارقام چې ستې بس را باندې پیرزو د اغه را سره کوي. السلام وسات.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ټولو د مخصه د ازادي ریډو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. زه تحصیل خان د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ازادۍ ریډیو څخه دغه غوښتنه ده او دغه پیغام سي تر لوړو چارواکو تر غوږو ورورسوي. موږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ سرحد ولسوالۍ ده، د پاکستان سره بارډر ولسوالۍ ده. موږ چې کوم پاکستان ته اړو پر دا تار باندې مو موږ ته ډېر غټ غټ مشکلات دي. د طالبانو د لوړو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام واوري. دلته پر دغه تار باندې موږ طالبان نه ایله کوي، د پاکستان د خوا څخه موږ ته دونه ستونزه نه ده پېښه لکه طالبانو د خوا څخه موږ ته ستونزه پېښه ده. او دا لغړیانو سره دوی میلاو دي، دا لغړیان موږ کوي لس زره پنځه لس زره پاکستاني کالداري راسه اخلي، د هغه په بدل کې بیا موږ راړی او پاکستان ته موږ مجبور یو ټوله پاکستان ته روان د کولی والا یو ګل د کولی ټکریان یو هغه د طالبانو د لغړیان سره سیز مرسلی ری پیسې غانی اخی بیا غا کیم نه لکی په دی فاصله راوړو د پاکستان د حکومت په خوا ته غبی د غونه نظیره لکه کم د لغړیان طالبان سیز مر سره ناجایز کیه. زموږ د ازما د ازادۍ ریډو صدا غوښتنه ده چې د ازما پیغام د افغانستان تر ګورپورو چارواکو تر غوږو ورسي. اسلام مصطفی افغانستان کې د نن یو د کار زمينه برابره کی لا د لارو ستونزې راته اواري کی. موږ ډېر د مشکلات سره مخامخ یو، پاکستان لار دوی پر بند کی یو خانه کې جګرانه دی، بل په دا سرحد کې طالبان کالدار نه لکه دلته اکثریت کالدار د دې کالدار باندې بندیز لګولې دي، کالدار هم نه لکه ای خامخا به وټکه وټه به د دې په خپل کې یعنی وټه به سل دوه سوه دوی ته زیاته ورکوي او دلته افغانۍ شته نه نو دوی اول دې دا وکړي لا دلې موږ ته یو کار برابر کړي که هغه نه وي پر لارې دې موږ ته ستونزې نه برابر نه جوړوي. وسلام بعد سلامه د ازادۍ راډیو څخه زما دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اور موږ د کونړ ولایت محصلین یو. موږ په پوهنتون کې ډېر مشکلات لرو نو په دغه اساس باندې پوهنتون او د لیلی تعمیر ډېر لرې لرې دي، دغه وجه موږ بس ضرورت لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څنګه جوړې؟ بخیر خیرت مخ بخیر الله دې خیر درکړي. هلمند ولایت نوزاد لوستلی څخه مې تاسو ته پیغام پرېږدم چې زموږ نوزاد لاره چې ډېره خرابه ده، خامه ده، موږ ډېر مشکلات ورسره لرو. زموږ پیغام تر مسلمانو پورې ورسېږي، زموږ سړک راته سم کړې راته پوهېږي. زه ګریش څخه بیا تر نوزاده مساکلا پورې دا لارې ګرده خامه دي، موږ دغه ستونزه لرو.
اوریدونکو دا اوس تاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په دغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو، زما د اکازو د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کې ورک دی. که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوند کې کوز د مورته کړی ده، که ار چاته معلومات یا د مړه یا د ژوند د شزه د پلا پر کور پاته ده، مشته دي په دغه شمیره معلومات راک په ټول نړۍ کې ار چاته معلومات. سپاره بیا نجر شل سلور سوا دو آبیا بل نمبر دی سپر آبیا دو دری گشت شپر شپر دری سوا شپر آتیا زایو دا کندار ولایت خاکریز و لسوالی با جلیل کلی بالا ورورچ ارچا تا معلوماتی محمد لالا زویدی محمد شپیگا کام لسید ارچا تا ورور معلوماتی ورور پا کارچا دا معلومات راقی تنزو زر افغانی این عامر کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسي. ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ. علامل
گران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه گران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماتله ولم، کچيري هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیره ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنیوي 5 1 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنیوي 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوی دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولې سیمې پر طرف د حرکت را کړی دی نو دا مغه سیمه څه نادرکه سوی دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو یوځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نشته وله والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ لومړنۍ زما شمېره ده 0001 2 8 1 9 شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم 0001 2 8 1 9 او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0005 1 4 1 8 2 شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0005 1 4 1 8 8 2 په دې هیله چې زما پیغام په بار بار نشر کړئ السلام علیکم
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم 0005 1 4 1 6 0005 1 4 1 6 مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وشت روغ او جوړ به یاست روزمه ورور ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځاس خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی نو اسابې تکلیف لري ځای و منځ کې نور معلومیږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته پر دغه شمیره زنګ وی 0 9 1 9 2 15 شمیره ور بیا و 0 9 1 9 2 15 مننه ستاسو د همکارۍ په تمه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست ډیر زیاته مننه زل علال ونین د هلمند ولایت څنګه نو سوالي سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درکاسو یعنی دا سندې چې دی د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دی مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دی بیا تر دا وسه پرې نه درکاسو دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پس خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه ک ایران ته تللې او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خماخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی ما تراله بل ورځ پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در په زور ول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي، زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځنې خوشاله کیږي وروره، او ان شاء الله به فضل د خدای شیرینی هم ورکړي، خبره نسته پکښې، نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم، 0 0 3 1 0 0 9 3، یہ واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3، دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو، کچیر دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي. 0 5 3 6 4 4. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیاست. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکی، نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو محترم اوریدن کارکون کو امکارانو سلامونه ومنی په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادمی مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوی دی. عبدالبصیر د پراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته، نو که در جازروي یا د خپل زما غږ خبري یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان ویسیم شمیره ده 0006 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0006 3 9 2 8، یعنی 0001 4 2 8 1 9. همدارنګه 0006 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. ل سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری ضیاءالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1522. شمیره یو یو وایم، 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزن گوږی 0191 اخیرتن. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو کارکون کوشیاس په خیر است. موږ ونجوال دی د رحمت الله غ په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کې چې ورک دی تاس که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژنګ و یې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ورځو چې نظر نومېږي تقریبا دوه میاشتې کېږي نظره کړ شوی ده په څلور بجې څو کالې تر وکړې پرتن د پاره څه معلومات نامه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اتیا یعنې صفر اووه اته صفر دوه نهه شپږ اووه اته بس تختی په امان
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
دندرانل رے بارہ نشپ ستا یادونا جدائی دا نتال ریم ترخا مسافری دا هوای خا تاریک دا تنہائی دا نتال ریم ترخا مسافری دا هوای خا تاریک دا تنہائی دا تال رے ترخا مسافری دا لتال رے ترخا مسافری دا
دے آزادی میلما
یہ او غزل دے یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې د هر یو خویدلې لاسونو سره ځي همت کوي پرتی خاورې دې هم کړې ملګرتیا همت کوي پرتی خاورې دې هم کړې ملګرتیا دا دوړې چې لزغلنده آسونو سره ځي منم چې جدایی هم یار ل یاره هیروي خو مینه هم له ډېرو تماسونو سره ځي خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چې شي کم ساڑ گورا لپیرڑو لباسونو سرزی نظیرا للاسونو دا مظلوم دوینو رنگ دویوائی چی دا هم لاو دا سونو سرزی
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نظیر احمد نظیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اوریده د ازادۍ میلما په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نظیر سره خبرې کوم. نظیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوي شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نظیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړونده اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته وایاست چې کوم ځای کې زیږیدل یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږیدلی یو تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادوم ډارېږم چې والله ډېر عمر مې تیر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تیر شوی. او کابل کې زیږیدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تیر کړی، زیږیدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړي، بیرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړې په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېدا بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو یا به یو شعر لوستو یا به یو ادبي ټوټه لوسته. دغه ډیر مهم و. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یا ورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه بیا وروسته چې کابل ته راغلم بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست نوم یې واخیست خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ما ته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظیر صاحب ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ماشومان لرئ په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی اسرا مې کشر لور ده او میرمن مې هم ژورنالیست ده او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمه اوریدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنس په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمروونو ترمنس کرخه راکښ شوې ده سرحدي کرخه هم ده سده.
او زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نور هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 500 متره کې خواته بل هیواد هالند شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسیږم خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله که کوم شان چې په وخت کې امکانات ښه وي که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي هغې هیواد ته ځو او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسیږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډیر تاثیر پرې وکړي خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډیر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدې چې په خبرو کې مې د ډیرو دوستانو سره یاد کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ که څه هم د هالند د سرحد په 500 متره کې ژوند کوي او روزمره کولای شي دا فرصت لري چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتر شاوخوا لري دی. کار ته کله کله او باسکل باندې زما موټر کې ترین کې پټول کې زما خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونه پورې دي د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي کنه چې د هغوی سره کار دی چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي نیمایي نه زیات افغانان دي نیمایي شاوخوا افغانان دي نور د سومالی سوریه او عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینې او خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښته ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډیر افغانان هغه کورنۍ ولم دي او هغه کسان چې عمرونه د 13 لوړم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي ټول ورځ د یوې سره په تماس کې ومه خبرې ورسره کوم ځینې واقعیان چې مایوس وي او زه د دې ترڅنګ دوی ته درسونه ورکوم داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځنی دوه ورځنی پروګرامونه دي دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په حالت کې وي په لارو کې په ستونزو کې مخ کېږي دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني ژبه نه وي وطن نه وایي د کورنۍ نه لرې والی څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي او دوی هغه کوم هدف چې دی هکه چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي پروګرامونه ورته نیسي دا ستاسو مطلب دی
و د ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخي دي لکه د زده کړو برخه ده د هم دي پراته د زده کړو نه چې زه وزګار وخت ولرم کاری وخت کې به د دوی سره بیل کینم دا د موږ بیخي د کار برخه ده زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه ده چې د لویانو د پاره او د تقریبا د زیرسونو د پاره د ټولو د پاره د درس مسله ده او د دې ترڅنګ د دوړ د پاره د خو تر ډیره پورې زموږ مشخصه برخه شته هغه کسان چې عمرونه یې د اتل سنه ټیټ دي د هغوی هڅول دي ژوند ته زده کړو ته د دوی د ستونزو اورېدل دي څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو بلجیم حکومت ورته څه کولی شي کوم امکانات موجود دي کنه یو خو یې هغه د پناه اخیستو پروسه ده هغه یې بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو ستونزې څه دي څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو زده کړو ته په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي او د سرسلی برخه کار کوي او خپل د حکومت دولتي اداره کار کوي زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف او هوادونو کډوال را سره دي او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنه لپاره ده چې د اتل سنه ټیټ عمر او تر سوال لسنه لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي هغه کې جنې الکان راځي چې د مختلفو هوادونو نه دي د افغانستان سوریه عراق سومالی اریتریا ته د برخو هوادونو کسان دي
د خو ماشومان دی ل اتلسل کلونو کم عمر دی اروپا د قوانینو په اساس باندې د تنکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا په ماشومانو کې راځي دوی خو به هر یو کیسې لري ډېر به ډېر دردون کې کیسې لري دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي
ما ډېر وخت زوروي کله کله دومره وزوريګم چې زموږ د کار نورم کارانم چې راسره دي هغه کله راتوي چې کله د کور ته ولر شي موږ چې وای کور ته ولر شو د هر څه ویره وو ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شلو شي خو زه کله کله ډیر زوریږم زه نه پوهیږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې زه نشم ترې لری کېدای یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هیواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقې وي یا ټولنیز مسلې وي ما ډیر زوروي خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم وخت ورته ورکوم زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم دوی باور ترلاسه کړم دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني زه یو وخت کې چې نوې کار شروع کړ یو کس وو هغه د هیڅ سره راشه درشه نه درلود ټول ورځ وو کوټه کې پروت او یو موبایل کې گیم کولو د باندې نه راووت ما واورید ټول خبرې مې واورید ورسته په ما باور پیدا کړ د کورنۍ کیسه یې وکړه د لارو کیسه یې وکړه هغه کومه غوټه چې په زړه کې و هغه یې راوسپړله کله چې دفتر ورته وړاندیز کړه او چې دا روانشناس سره مخ خبرې وکړي د فکر کولو چې دا روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دی هغه ورسي دا یو باور وو چې کمزوري باور وو او په دوی دا کوله شو چې دا لونیان کله چې ما واوري دا د زړه خوټه خلاص شو باور را باندې پیدا کړ روان وو ما را پسې را روان وو خبرې کولې راته دا نور همکاران چې را سره دوی بلجیمیان دي هغه ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي ځکه دوی خبرې نه کولې زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري راته وی وایي ستونزې راته ووایي د لارې کیسې راته وکړي او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم د دوی عمر کم دی په سختو لارو راغلي په لارو ځورېدلي دي داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولی که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ تاسې دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې را رسېدلی دي ستونزو نه مځه را ایستلی په لارو باندې ستونزې ترسره کړي اوس یو داسې ځای ته را رسېدلی چې لږ تر لږه ارامه ژوند لري اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه پرمختګ به وکړی دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په هغه ستونزو چې بریالي شوی نورې ستونزې خو نشته دي نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو هغلته م چې دومره همت کړی دی دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم سفر کوي څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي جالبه دا چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه ویډیو یې را سره ده ما پوښتنه ترې وکړې خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه ما کمره را سره وه کې مېښوده پیل مې د دې نه وکړ دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې دا د سندرو سره مینه لري را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو د سینما ته مې را وست ما راشه ته سندرې ووایه زه ثبتوم درنه بیا مې ورته وم راځه چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم بېرته ځواب راکړه هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې ویډیو مې چلانده کړه کله مې چې پوښتنې ترې وکړې دا د مرکې په نیمایي کې په ژړا شو که نه وایي زه نور نشم کولی نو ځینو یادښتونه مې لیکلي وو د ځینو سره مې خبرې کړې وې خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یو داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي غواړم درنه پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لوی برخه په څه شي کې ده په شعر کې ده که په نثري برخه کې د کیسو په برخه کې یا د ادبي لیکنو په برخه کې
تر ډیره پورې زه شعر لیکم او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی او کومو مواد ورته ټول کړی که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته وایست د څه شي په باب به وي البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي مګر لګ نور شرح هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي
تکل سی دا ناول د دوه برخو نه شروع کی دوه برخې خپل ټول کې راځي یو برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوی هغه څه دي هغه مې راخستی د ماشوم توب نه شروع ده یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه يم توانېدلی زما په وجود کې و زما هیلې وې زما امیدونه و ولې زه نه یم ورته توانېدلی دوی د دوا برخه مثلا ز ماشوم يم خو شوخ ماشوم نه يم. د شوخ ماشوم هله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما خپل برخه چې څنګه کدی ټولنیز جبر د مسلې وی که حرکت وی ما غ برخه نه ده تر سره کړی چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ما ته نه دي معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم ځکه زړه مې اوبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بلې سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مرورېږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي زه وتوانېږم، چېره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کیدلی شي ډېر زر شي، کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډېره برخه زما نظمونه دي، نظمونم زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کېږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخواني تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل او پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږو د دې نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلي ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپلې تجربې دي تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعري چې کوم په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کیدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کیدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثلا مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه. دا د نسل پر اساس باندې کنه د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړي چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي، او څوک پرا شي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرا شي یا توپان پی راشی او د خپل سیمونه ورکشي د خپل زال نه ورکشي د خپل کور ورکشي دا څه ستونزې مې په آزاد نظم کې راخستی.
مننه نظیر صاحب که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر ووروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی. وای زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازه او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازه او قبر. خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي، زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر کمانډان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. خای زما پسې د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
د وصال طبیب راشد هجران په تور شپو کې، وصال طبیب راشد هجران په تور شپو کې، د جهان دی حسرتونه، د جهان دی حسرتونه، د دردمن جہاں